السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه سوې وي هغه نور لاملونه یې کېدلی شي.
د طالبانو دغه ادعا څومره درسته ده؟
نظر په هغو بې امنیګانو چې پخواني رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بې امنی نشته.
دا موضوع مو د چارولۍ وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق په ترڅ کې د پولیو د دو نورو مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي.
متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو په کندوز کې دوه پیښې اوس مثبتې راپور شوې دي. یو وحشي وایرس نو چې دا یوه ښه خبره نه ده.
په خوست کې له څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو.
زه خپله دوبۍ ته سم. مشکل ډېر و نن دغه ریاست خلو شولو خلک اوسره په سهولت کې شول.
د دې او د افغانستان په اړه د ځینو نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. دا خبرونه زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کو. په افغانستان کې د پولیو دوې تازه پیښې ثبت شوې. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته کمه شوې. په روسیه کې په کرونا وایرس د ډېرو کسانو مړینه ثبت شوې. د افغانستان روغتیا وزارت یو چارواکی وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ګوزان دوی پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت د پولیو له منځه وړلو د اضطراري ملي او عملیاتي برخې مشر ډاکټر ولی شاه مومن نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پیښې اوس مثبتې راپور شوې دي. نو چې دا یوه ښه خبره نه ده. خو دا هغه ټوله پخواني کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کېږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو.
تر دې مخکې په روان کال په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکول شوی و. په افغانستان کې د لړم یا عقرب میاشتې پر 18 د ګوزان په وړاندې ماشومانو ته د واکسین ورکولو پروګرام پیل شو چې د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 10 میلیونه ماشومان به واکسین سي. که څم یوازې له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي. هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خو ځینو څارونکو ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د داعش ډلې خراسان څنګې په وار وار د دوی په وړاندې امنیتي ګواښونه ایجاد کړي. د اګست له 15 چې طالبانو کابل هم نیولی، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر عیدګاه جومات، د کندز پر سید آباد جومات، د کندهار پر فاطمه جومات او په وروستوي کې پر سردار محمد داود خان روغتون حملې له وروستیو پیښو ګڼل کېږي. په دغو حملو او چاودنو کې په ټوله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان چې مې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د مهاجرت نړیوال سازمان مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په روسیه کې په یوه ورځ په کورونا وایرس په بیساري ډول د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې ده. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې دومره زیاتې سوي چې د کورونا وبا له پیل یې ساری نه و لیدل سوی. په روسیه کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې کاري ډلې نن یکشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1241 کسانو مړینه ثبت شوې ده. په دې موده کې په کورونا وایرس 9,225 د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې ثبت شوي چې بیساري ګڼل سوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,116 نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت شوی. د پولنډ چارواکي وایي دوی اټکل کوي چې په ناغوښتون کې به له بیلاروس سره پر پوله دغه هیواد ته په زوره د ننوتلو لپاره پراخه هڅه وکړي. تر دې یو ورځ مخکې 200 په ناغوښتونکو هڅه وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته ننوځي. په زرګونو کسان چې ډیری د منځني ختیځ وګړي دي په سختو شرایطو کې د بیلاروس د قلمرو په سرحدي سیمه کې دېره دي او پولنډ ته یې د اوښتو مخه نیول سوې ده. دا په ناغوښتون کې د بحران له کابله د بیلاروس سفر زورواکي الکساندر لوکاشنکو انتقادونه سوي دي چې د مسالې د لوکاشنکو او اروپایي ټولنې ترمنځ یو ډیپلوماتیک کړکیچ ایجاد کړی دی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولی شي د کورونا وبا د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم اکثریت خپل نه کړای شي. بلخوا د بلغاریا چارواکي وایي تېره شپه د یوه روغتون د کووینونس ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور په ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې هغه وخت پیل شو چې په دې خونه کې د ناروغانو تداوي روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه په څو شیبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې پیل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. ورځې خبرونه لومړی راپور ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له ورستیو چاودنو پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، په وروستیو چاودنو کې لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیس امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اګست په 26مه د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 120 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګا جمعه تر مخه ځان مرګ ایبرید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جمعه دننه ځان مرګ ایبرید چې پکې 50 تنه ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جمعه کې وسلوال برید چې پکې 40 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوې چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د یکشنبې په ورځ پکتیا کې 2 ښځې چې د کابل د شکردرې اوسیدونکې وې په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرګوب لشمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نه امنیو لامل تیره جګړه او ترخوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کېږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تېر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت ناوخته داسې پیښې رامنځته کېږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم پنهخه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونۍ چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی و. هغه په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا تیرو نږدې دوو میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کېږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په دویمه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې منموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست خو پړی چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبلی زیاته ده پړی یې داعش منلی، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
د طالبانو د دغه ادعا په اړه چې وایي د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی، دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له پوه ودیر صافي سره په یوه مرکه کې وڅېړه او په پیل کې مو د هغه نظر وپوښت په دې اړه چې طالبان وایي په افغانستان کې اوس امنیت سلسله خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمېره صفر ته راښکته شوی.
نظر په هغو بې امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بې امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کېږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو، نو اوس که دوی فشار را وړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یو طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپه دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کېدای شي چې هغه باز دایو کې بقایا یې پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ، نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره ادرس پیدا کړي او له منځه یوسي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک که طالبانو ته ډیر هلمن نو چې د باغ زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر پوځي هڅه وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نشو کولای. له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړي، لکه څه چې طالبانو نشو کړلای. آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته وروګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر د فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لبنان کې یوتي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ودیر صافي او د طالبانو د ورستۍ ادعا پړه چې وایي افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. سبا د کابل لنیولو د طالبانو له لوري د کابل لنیولو درې میاشتې امپوره کیږي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. دا هغه موضوع و چې نن په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو هم د یو اعتراضي لارون په ترڅ کې راپورته کړه. دغو مدني فعالانو چې شمېر 15 تنو ته رسېده په کابل کې په اعتراضي لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د دوی په وینا دوی خپلې کړې ژمنې نوې عملي کړې. دغه راز په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب ساتونکو له لوري له خلکو سره د ناوړه سلوک ځینې ویډیوګانې هم خپره شوې دي. طالب چارواکي وایي په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او یوې ښځې پکې ادعا کړې چې د کابل یولسمې امنیتي حوزې د کسانو لخوا وهل شوې، ډبول شوې او نامشروع غوښتنه ترې شوې ده دروغ ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د دوی په لټونو وخو د دوه ورځې مخکې چې د کومې خزي لخوا د طالبانو په ادرس ځینې خبرې شوې هغه دروغ دي. د ښاغلي مجاهد اشاره هغه ویډیو ته ده چې د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او یوې خزي ادعا کړې وه چې د طالبانو د یولسمې حوزې امنیتي کسانو وهلې او رټلې ده. دغې خزي د ثبوت لپاره په خپله ویډیو کې د ځان ټپونه هم ښودلي وو او ویلي وو کله یې چې زه حوزې ته یوړم ډېر بحث یې راسره وکړ، ډېر بد چلند یې راسره وکړ. د یولسمې حوزې جنایي مدیر له ما غیر مشروع غوښتنه وکړه او کله چې ما رد کړه وی وهلم. نوموړي په خپله ویډیو کې دا هم ویلي وو چې ورور یې د مخکینی جمهوري نظام پوځي وو او طالبانو یې په دې پلمه کور دروازه ورټکوله چې له هغې سره شته وسلې ور وسپاري. خو اوس ښاغلی مجاهد وایي دا ویډیو دروغ او بهر ته د وتلو لپاره د لارې جوړونې په مقصد جوړه شوې ده.
پلټنه وسوه، پلټنه وروسته د ښځه پیدا شوه، اصلي واقع دا اوس د ښځه خاوند وهلې ده. بیا د کوم پلوانې کره تللې هغه پلوانې بیا ورته چې دغه موضوع نه به ویډیو در نه وکړم، یو کیس به جوړ کړم درته باندې ووځه او بیا کرا دغه یو کیس جوړ کړی په مجاهدینو باندې تور پورې کړی.
د دغه ویډیو په اړه د کابل د یولسمې امنیتي حوزې د جنایي امیر مولوي اسحاق هم ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کړې وې او دا ادعا یې رد کړې وه چې ښاغلی مجاهد د نوموړي هویت تاییدوي. په دغه ویډیوګانو یو شمېر رسنیو راپورونه هم کړي وو. خو د شنبې په ورځ اوله لومړنۍ ویډیو دوه ورځې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغې ښځې بله ویډیو هم خپره کړې چې په څېړنو کې په خپلو دروغو اعتراف کړی او له طالبانو یې بخښنه غوښتې. دغې ښځې ویلي چې ویډیو یې د نورو په لمسون او ګواښ بهر ته د کیس جوړولو په موخه کړې وه.
زه یې وګواښولم، ویل یې داسې مه وایه چې خاوند مې وهلی، ووایه زه اماراتو جلب کړی وم، یولسمه حوزه کې وهل شوي او ډبول شوي یم. زه تاته یو کیس جوړوم. دې ماته دا ونه ویل چې دا زه په فیسبوک هم خپروم. ویل یوازې یو کس ته لیږم. زه له خپل کاره پښیمانه یم. زه د خپل دې کار له امله له اماراتو څخه بخښنه غواړم.
خدای نه دی ویلي چې څه ډول ګواښ. په لومړۍ ویډیو کې ښځه حجاب لري او یوازې سترګې ښکاري، خو په دوهمه ویډیو کې ټول مخ ښکاري. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو دا تبصره هم کړي چې دا دواړه ویډیوګانې د یوې ښځې نه دي، خو ازادي راډیو ته د دې خبرې معلومول ستونزمن وو. په دوهمه ویډیو کې د دغې ښځې له خاوند سره هم خبرې شوې. د ویلي ښځه یې مخکې له دې ویډیو د یوې کورنۍ ستونزې له امله وهلې وه او پر ځان یې ټپونه هم د همغې وهلو ټکولو له امله دي. دغه شان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا په تازه خپره شوې ویډیو کې له هغه چا سره هم خبرې شوې چې لومړنۍ ویډیو یې رسنیزه کړې ده. دا هم چې یوه ښځه ده له خپل عمل پښیماني ښکاره کوي.
دا چې دا ویډیو ولې ما خپره کړې، د ښځې چې هغه مهال هر څه ماته وویل ما هغه ومنل، خو وروسته پوه شوم چې دا حقیقت نه لري، دا خبرې رښتینې نه وې. زه له اماراتو بخښنه غواړم. دومره کسان یې چې عفو کړل، وی بخل، قمندانان او نور، هیله ده موږ هم دا چې ښځې یو عفو کړي.
دا چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا به دا څېړنې او ویډیو له یادو کسانو د فشار په ترڅ کې اخیستل شوي او کنه له فشار پرته، د دې خبرې معلومول ستونزمن دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې ویډیو د کوم فشار په ترڅ کې نه ده اخیستل شوي، بلکې ادعا څېړل شوي او ادعا کوونکي او ملګرو یې اعتراف کړی چې دروغ ویلي او په خپل عمل یې پښیماني ښودلې ده.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق په ترڅ کې د پولیو د دو نور مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تېر اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې عملي شو او سبا به په پاتې 19 ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شي. مخکې مې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین څه ډول عملي شو.
موږ الحمد الله چې دا کوم کمپاین شروع کړو رسمي افتتاح موږ په 3 نومبر وکړه. نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه چې موږ کمپاین شروع کړو. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، لکه بعض ځایونو کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6.7%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود و یا ډېرو ځایو ته رسیدګي مشکله وه، نو پاره کې یموږ ساک الحمد الله څه مشکل نه و. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلو راځي چې کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې څو سلنه په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تاسو وکړلی شئ چې تطبیق کړئ؟
نو د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو او تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لک 10,000 ماشومان موږ ټارګیټ و چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړي دي تقریبا 3 لک 15,200 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی. چې دا په هغه حساب د نوینه جګېږي، نو تقریبا 100% راځي.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وې، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وې. دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کورو، جومات په جوماتو، که په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې؟
دا کوم وخت چې کمپاین شروع کېږي، د هغې نه مخکې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو، موږ د نړیوال کوم صحي سازمانونه چې دي، موږ د صحت وزارت او یموږ د کوم ریاست چې دا یو سی، نو دوی په ګډه یو پلان ټاکي. هغه پلان مطابق بیا ټرینینګونه کېږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جمعات په جمعات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیله من یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
انشاءالله موږ پوره هیله من یو، ډېر خوشبین یو چې دا ټارګیټ موږ ترلاسه کړای شو. نو موږ پوره مطمئن یو چې انشاءالله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نه، الحمدلله چې داسې کومه پیښه موږ ته مخې ته نه ده راغلې. نو یو ځای کې بامیانو کې په والله لومړۍ ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په هغه کې لږ څه مشکل و، خو وروسته هغه حل شو. نو کوم امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دې نه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي.
دغه سردسري کمپاین له ډېر ځنډ وروسته په افغانستان کې تطبیقېږي. د پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یوه خلا، یوه تشه رامنځته شوې ده. آیا تاسو پلان لرئ چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغې سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران، زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پیښه درلوده، یوه په پاکستان کې وه، یوه په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وه. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو
چې هغه په کندوز کې دوه پخې اوس مثبت راپور شوی دي د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټوله پخوانی کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کېږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دا فیصله کړې ده چې انشاءالله دا ناروغي به افغانستان نه ردنیا مخه کوو یا بیرې ریپیټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندله چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کې؟
دا خو دوی سمپل کوي، دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفیک ایریا کندوز ښایلې ده، وروسته به دا سپیسیفای کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې نامو میډیا تم دا غنډه استلې موږ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو د کندوز نه دواړه دی، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لګلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پکې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی، سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه دا کې کوم لازم ته تدبیر دی چې مخته یوسو، خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دی. په الحال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
په افغانستان کې د پولیو ضد سرتاسري واکسین د کمپاین په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکول شا مومن سره مرکه وه او د همدې خبرونې وروستی راپور. په خوست کې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. د خوست اوسیدونکو چې ډېرې بهر ته د کار کولو لپاره ځي خوښ دي چې په خپل ولایت کې به له دې وروسته پاسپورټ اخلي. نور په دې راپورټ کې
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتني ځنډ وروسته د افغاني پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورټونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله یې خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه، چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورټونو د ویش پروسه پر مخ بیول کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادۍ راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورټونه په هماغه پخوانیو اصولو ویشل کېږي.
دا حکم وسو د 3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایتو په سمتونو کې پاسپورټ نور ادارې خلاصې کړو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رشت تکلیف ده په تلو راتلو کې هغه خلکو. او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورټ اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به انشاء الله په هغو اصولو په قوانینو باندې کار پیل کوي لکه څنګه چې پاسپورټ د ادارې لخوا نه تعین شوي او ټاکل شوي دي.
چارواکي وایي پاسپورټونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا یې له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به یې کابل ته پاسپورټ پسې منډې وهلې، خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره ستونزې هوارې شوې.
شور و حالت څوک دوبۍ ته سي څوک پاکستان ته مریضوي ته سي زخپله دوبۍ ته سم مثال مشکل ډېر و نن دا غا ریاست خلوش ولو خالق سره په سخلت کې شول.
احسان الله چې دوبۍ ویزه ده اوس په پاسپورت کې وخت ختم شوی او تمدید تیار کیو لري.
لوړو کابل ته کابل کې مو دويش په انتظار و کوشپې په ویخې تیر کړې هغه بیا لین کې وته و درې شپې مو کړې نه پرې خو بیا وای چې تاسو ته خوش کی شروع کیږي او $1,500 می ټیکټ کړای دا به شبس ختم شي جوس مو ته کور ونه شي په تورې.
درستانه یو تن کارکونکو کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتورګو ناروغي د درملنې په خاطر په خبر ته ورار شي.
په خوش کې پاسپورت لپاره ډېر اړین ضرورت او زیات خلک مشکلات مریضان لرل همداش نور د موږ ډېر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي دوی هغه ویزه او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي. د دې لپاره پاسپورت په خوش کې ډېر ضروري باید د دفتر پرانځي. خو خدای دې وکړي چې دا پروسه چټکه کی یعنی دوی لږ په تیز ډول سره یا په سری ډول سره خلکو ته پاسپورت نه ورکړي چې ستونزې حل شي.
بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي له خلکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش په اولو ورځو کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له جوړولو ډډه وکړي. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته به په خپل وخت پاسپورت ورکول شي.
موږ د خپل خوست میشتو ولسونه دا غوښتنه دو چې انشاءالله اسه ته په خپل وخت پاسپورت رسیږي، خو تاسو به همکاري وکړئ چې په دې غوړېزو کې تاسو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ طالب چارواکو ویلي ول د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې له امله د پاسپورټ ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورټونو د ویش درېدلی بهیر پیلوي. د پاسپورټ عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې نږدې 1500 میلیونه افغانۍ عوایدي.